د راپورون له مخې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت د ناپېژاند وسلوالو په برید کې لږ تر لږه ولس زیارت کوونکي وژل شوي دي. د یو شمېر سرچینو له قوله په راپور کې ویل شوي چې برید د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا چې په شاه پاچا زیارت هم مشهور دی پرون پنجشنبې شوی ویل شوي دي چې په دغې برید کې صوفیان او ملاتړ یې په نښه شوي. تر اوسه ځایي چارواکو د دغې پېښې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا یا کومې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت منلی، خو ځایي طالب چارواکو ویلي چې د پېښې په اړه څېړنې کوي. د خیبر پختونخوا په کرمه کې د مسافرو پر لیږدونکو موټرو د کاروان تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو و بریدونه کړي دي. د کرمې یو شمېر اوسېدونکو او ځایي خبریالانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل نن پارېدلو خلکو له پاړه چیناره د باندې د احمدزیو او ملیخېلو ترمنځ د پوځ امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړه چیناره کې د باب کرم په نوم دروازې ته هم زیان رسولی او په دې ښار کې د پاکستاني ملیشو تاسیسات هم سوځولې دي. د کرمې پولیسو او امنیتي چارواکو لا د تاوتریخوالي د پېښې د څرنګوالي او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه څه نه دي ویلي. پرون په کوزه کرمه کې د مسافرو پر موټرو په برید کې د ځایي چارواکو او مشرانو په وینا باندې د وژل شوو کسانو شمېر 50 ته رسېدلی دی. د ترکیې پولیسو پرون پنجشنبه په غری ښار کې د یو بارونکي موټر د تلاشۍ په ترڅ کې 1.5 افغان کډوال او 4 انساني قاچاقبران نیولي. له دې جلا بیا پولیسو د دغې ښار په یو زاړه کور کې د 9 افغانانو او یو پاکستاني پناه غوښتونکي د نیولو خبره کړې ده. د ترکیې رسنیو په خبره د کسان تر نیولو وروسته د بهرنیو وګړو د ایستلو مرکزونو ته انتقال شوي دي. ترکیې سکان ګڼ شمېر هغه افغانان چې د دوی په خبره غیر قانوني د هېواد ته ورغلي وو بېرته افغانستان ته لېږلي دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریډا پخوانۍ لویه څارنواله پام باندې د عدلیې د وزیر په توګه ونوموي. دا وروسته له هغې ده چې نوموړي له خوا په دې پوست ته نومول شوی لومړی کاندید میټ ګینز پر ځان د لګول شوي جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تیریږي. باندې میرمن باندې له دې وړاندې د ټرمپ یو سخته مدافع وکیله وه.
آزادی ملمه
د آزادی ملمه قدر منوریدون کوز ما فرشتي صحاق سلامونه ومني. نن مو په خبرونه کې ملمه د پښتو ژبې د یو خاص سبت لرونکو یو مخکخه شاعر کاغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب خبرونه ته خر اغلی مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیر مننه فرشتي ګوله با ستاسو د خبرونه اوریدونکو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله دا ژوند خو دا څه ده چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېږه. ما خوست کې وکړه د تور وړې ورته وای د خوست له ښار نه دا 12 کیلومتره لري دی. کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره دوستانو سره ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی هر چیرته وي دغه د ژوند هر لحظه چې ده د خدای ښکلا ده او د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب په سر کې دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دا ما ته ژوند باندې خبرې وکړې. دا د ژوند هر لحظه یو بیل رنگ لري. هر لحظه د ژوند که ورځې وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې وي که کالونه وي له ځانه سره ډېره د ادب لپاره د شعر لپاره د خبرو لپاره د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داسې خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نه هیله یو نو امیدونه کې بده کوم شعرونه دي.
کتا سو خپل پر چاپی اثر وغږیږي څومره کتابونه لري او څومره اثر مولا چاپ نه دي یا چاپ ته ماده دي کې په دې اړه څه ویل لري مهرباني وکړي.
ول نه ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماخامه تر ماخامه پیښور کې چاپ کړه او سل پنځوس کاله دیرش کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي او فکر کوم بیا هغه پسې نرګس تر نرګس د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب ګای وړوکی هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و. بیا پسې زرزري وزرې بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجمع په نغمزیک د زمانې په نوم باندې کتاب کې راغلی او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و په خدای انسان خوږ دی. ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي وو درې مجمعې وړې وړې خپره شوي دي خوب نو داسې رښتیا کېږي دا د ماشومانو ته شعرونه دي او داسې اوږدې غونډې منظومې دي د سولې سبق دی او خوښ چې ماشومان وي دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو اوس ولاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې نثرونه مې بېخي ډېر لیکلي دي او تلویزیونی او راډیوي ډرامې او نمایشنامه مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړیږي. کابل کې د سپوږمۍ راډیو کې ما هم داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړیږي او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې هم ډېر لیکلي دي وړې وړې کیسې مې هم ډېرې لیکلي دي دا مې هم نه دي چاپ کړي او خپل شعرونه هم دا د کرونا د وخت نه دلته په کلي کوم نو بس د چا خبره وخت هم ډېر وو شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده خو زیاته شاعري ده سره ده.
کاروان صاحب د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنه سره شعر سره مینه لري ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې د ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه ای تاسو دا غله زینه راته وای
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو او په دا خو د انسان غ فطرت ته کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق عمر سره دی او بیا دا خو چې یو نوې کتاب چې کیږي دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری یعنی پېستلال کلوی فتح او کلوی برای ور تخکار نو هغه موسم کور ته ډیر خوشاله و ما اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډیر را سره پاتې دي ځینې دوستانو وایي خو باور وکړه چې لیکم یې خوند هم ترې اخلم کیف هم ترې اخلم او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم د لیکلو نه خوند اخلم خو د چاپ د پاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي دا څومره د شاعرانو پر احساس د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي
او دا ولا ډیره مهمه پښتنه د خامخې ناوړه غیزه خو په دې کې چې دغه ما تاسو د ځواني خبره یاد کړه نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي مخکې به د امکانات او چې وخبرندوی ټولنه به مثال پیسې به نه تر وخت یو سل دانه کتابونه به ورکړل او نو سه هغه به مفت چاپ کړل نور حق او زحمه خو هغه هم نه ورکوله الکنور دنیا کې چې دا نو دې تبم ډیر خوشاله او نووس دا نه هیلی بودې دا چې لکه یو تا چې یو فصل د کرلې وي هغه فصل ته د لو په وخت کې وې نه ری به حاصل یو انخلیا غلې دی وشي او یم دا څه په هغه ځکه کې توي شي نو دا یو نه هیلی دا یو مایوسی دا بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دایم د پخوا په سیر نشته هغه خبرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي ناصر کې هم لیکنې کړي په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري تاسو څنګه ارزوئ دا برخه دا سبک آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي ما ته خو ډېر مشکل ښکاري هو ولې نه یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې په ډېر عاطفي انداز باندې په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي یو داسې یو کیف سرور پکې وي په هغه باندې باید سړی هغه آزاد شعرونه ولیکي نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی په هېڅ صورت باندې آسان نه دی که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نه شته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی زه فکر کوم چې هغه هم تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره د ته لاسرسی لري نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شیرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي یا نور لیکنې ډیر زر شریکوي تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي
ولنا فوق لدار اللوبوي ځکه دغه نو مخکې به د کتابونو چاپ به دومره به ډېر نه چاپېدل د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو ډېر ښه تخیل به ورسره وو ډېر ښه هنري انداز به ورسره وو هر چا ته نه رسېدل نور اوس په د انټرنیټ هغه د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوډ ګوډ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي چا نثر لیکلی وي هغه تل لوستلی شي خوند هم ترې اخیستی شي الهام هم ترې اخیستی شي نو دا خو ډېره لویه آساني ده آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري یوازې د شعر په ډګر کې نه د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال یعنی خلک د دنیا په پښتلا باندې و غرونه و سمندرونه اخو هم وي نو حالات نه خبريږي نو یو خبرو نه خبريږي د نوې فکر نوې خیال نه نو زما په نظر باندې دا لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر لپاره د لیکوال لپاره یا هغه څوک چې خبرې لري ټولنې ته خبرې لري فکر لري چې ریخه وکړول شي لوی خبره ده لوی نعمت زما په نظر باندې
کاروان صاحب په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې فرهنګي ټولنې به جوړې دي په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده اوسنی وضعیت څنګه ده اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي تاسو هلته یاست که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې دغه خپله به رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واتس اپ ګروپونه جوړ کړی دي. یعنی دا مو تقریبا دغه سه په اصطلاح باندې کا په مو په یو مرکز کې راټول نشي، یو مشاعره په مجلس کې نیوي، دا د واتس اپ ګروپونو کې د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي. او خوونه نه د پخوا په څیر هغه سه غونډه نه کیږي منظم لکه مخکې بچوي، نو اوس هغه یو څه ټکنه شوي دي، خو بیا هم خال خال کیږي. یا ځینې دوستان مثال مونږ ملګري یو کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کینو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته. یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغه څه په پریمانه باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغه څه یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګېدی، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده. کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست په مورچه کې ناست ښکار دپاره. ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنې داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هر برخه کې په وسینی حالاتو کې، وسینی شرایطو کې، دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړې ده. تاسو ولته یاستي په خوا په د ورستې او لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیره د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې، خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی، ډیر زیات مونږ ډیره تکړه شاعرانه درلوده. خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته، دوی لیکنې ډېرې کمې شوې دي. آیا د وخت او د تحول او د دغه شرایطو تر اغېز لاندې راغلي دي؟
نو ما مخکې دا خبره ده د خلوت کېدلو خبره مې وکړه، د مراقبې خبره مې وکړه. دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعرې، هغه غونډې، هغه سیستماتیک او منظمې نه دي، د دوی د ښځینه شاعرانو یا د نجونو شاعرانو دوی باندې خودخی، یعنی دوی باندې خودخی دغه شرایط حلقه تنګه شوې ده. خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ ده، دغسې جنکۍ شاعران هم، ښځینه شاعران هم دغسې ګروپونه لري، ګروپونو کې خپل د زړه خواله سره کوي، خپل شعرونه هم سره شریکوي. نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دی وه نرمند هغه نبوغ روي کوي زما په نظر باندې. یعنی شعر او شاعري هم دغسې یو مینه ده چې دې سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي، بیا نو سړی یو شاعر اوج ته پکې رسیږي. نو زه فکر کوم چې د ښه شعر دپاره، د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر، د عاطفې نه مالامال شعر، په داسې شرایطو کې، په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي.
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو. تاسو خپلو اثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده؟ کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي، هغه کوم شعر ده؟
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه، نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم، داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی په دې چره کې څه غوړېدنه راغله که نه، نه راغله، څه سرور راغی، څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی، که هغوی په چیرو کې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري. او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکم، که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي، بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم. یعنې که ډېر خراب شعر وي هم، که ښه شعر نه وي، نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري. خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم، ما په دغه کورونا تر نن پورې ډیر شیرونه نکلي دي چې بيخي ما تخپل شیرونه یادې نه یو نیم بیت پکې راځي چې بل څه کې لولي ام دنن یو سندرغاړي و سندره ویله یو شیر وزما شیر ویله وزو نه په خدای کبه په یده دا زما شیر ده خو یو ځوک دوه ځای چې ویله ما چې داخله کا زما شوبه ده شه بیا ورسته زما نو مخسته و نو اغه نو شیر چې ولې کما هغه کډیر خنه وی هغه ته خښ کاری
په اخر کې کدا را ته وایي چې ځوانانو ته نوې نسل ته ویل غواړي چې په شیر لیکنه کې څوک چې غواړي شیر ولیکي شیر لیکنه سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړي یا نور لیدنه نور څه هم غواړي شیر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې ول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند راکړی دی د ژوند شیبه شیبه الهام نم خالی نه ده له ښکلا نم خالی نه ده د شعر له مضمون نم خالی نه ده یعنی دې سره د زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دی دومره د وی چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یو تر ډیره بریده یعنی شعر دی لپاره جوړې ته دا سپیکر کوي چې زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دي ورسره چې دغسې فطرتي وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نشي رسېدی نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی په ټوله معنا له شعر سره وتړي له هنر سره دی وتړي او دغه شاعرانه شېبو سره دی وتړي چې هغه د شعر زیږندي وي نو بس دغه مینه چې دا لیونۍ مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهې سره چې وي په هغه کې سړی بیا او سره سوي یو لارې یو منزل ته یوې دنګې څوکې ته پکې رسېدی شي
کاروان صاحب په دې وروستیو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شیرونو ستایلې ده په دې اړه کلن راته وایي چې د کرکټ ملي
مال یاستې ولې نه بسترګو ام دا اوس چې دا تاسو دا پښتنه وګړه زما په ذهن کې دا د کرکټ مثال ما وایي چې تاسو دا درکم کله کله دلته هم ځینې خلک وایي چې دا کرکټ سره دومره وړه تړل ده نو زه زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کم څه کې ستاپو هډیر یا سره دغه سره وتړه کرکټ چې په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلول او بل راز خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو به د ژوند په دې چارو کې دا کا پوها دا کا علم دی کا کسبونه دی کا نور څه دی یعنی دغه څه د کرکټ غونډې چا ورسره زړه نه دی تړلی اوس ته وګوره کرکټ افغانستان ټولې نړۍ ته ماتې ورکړه او کرکټ یعنې دغه مونږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو مثلا زما د فزیک سره مینه ده زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنې په تېر په یو کا جمهوریت وکه اوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه و لکه نورې نړۍ سره خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی که زموږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې په دې اخرو کې ډېر لیکوالان ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول د وطن نه ووتل کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافرۍ ته مو زړه ښه نه کړه
خبره دا ده چې د وطن نه زموږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مران دي تړلې دي او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن تم راځي او هغه چې په بهر کې دیم هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي په هر کار کې چې پوهیږي هغه په کې داس کوشش وکړي چې بیا مو د دې کار له برکت او د دې کسب له برکت او د دې پوهې له برکت وطن تم خیر رسیږي. زما خپل ولا نو نه پیګم نو مې زړه مې نه دی دلته د ماشومان او د خپلوان نه دغه سی یو نه پیګم داس یو زړه لرم چې دودایي نشم زغملای داس د ماشومان او د خپلوان نه.
کاروان صاحب تاسو لسیزی کیږي کلونه کلونه کیږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، وس مو ځوان په سر روان دی، د ځوان شرایط مو څنګه دی، آیا اوسنی حالاتونه تاسو خوشاله یاستی؟
نو خبره دا ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه، د شعر په برخه کې کنه. نو در ژوند چې دا یو امتحان دی، او زه دا اوس دا تقریبا د ټول سیزې د 45 کال افغانستان دا سه ګړګړو سره مخ دی، خو نو امید یم د چا خبره ګناه ده، نو امید کیږم نه. افغانان ډیر د مینه خلک دي، ان شاء الله چې ټول وزړونه سره نږدې کوي، دوی به ان شاء الله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب ډیر زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډیر زیاته مننه. کور ودان ترنوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلوده، وس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
د شپې له غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوږو تړمو خوږو، د شپې له غږ ماته زړه راولي، هغه شپونکی کلونه وړاندې مړ دی، د غره په سر کې زیارت خو وینې سپیرو خواب خړ دی، ها چې په زړه کې آواز د شپې له و ناس پر دے لمدا غوٹ بدل، اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشمان دکلی دنائی قلم چوٹے بھی پکا غزن کے رسمون کاغی پدے رسمون کے راتا بھی دی نغمے در پلائی چڑیر کالون اڑان دے زوم د کلمې شوم پاپسانو کې به مې اوره دو ربا د ادم د درخانه په دوار ولې چکه با د بنگلو شرنګ په سور تالو او په زیر په بام کله به چې ګلان دا ما د بهرام یوړا دیو ترابا ما با شړل ور وسی رات مشرام بوي ول ژاړي داخه کې صدا چریکیا خو ندي خو تسلی و زمانه کې دلا پوری کیا غش په هم ډیر خپش وم چپو کوټه کې په نصارا لا بدرای کا پیرې ور پسې باندې دروازه او کړکې دکلین چونه ورته ناستی وی پا مینا پا شاوک بدره جمالا دو وزر و جامو که پادا گڑه دا کلا با موسکوا او کلا پا خندا گڑه دا زما ترخوا هم راغلا مای لاسونا دو وزر و جامو و غلل د خخ لمنه پسته مسته وا لکه پاستو ماسترانجو لکه وریخم د وطن لکه د شاتو د مچیو د تنکی ملکی یاد نرگس د پانو نرم بدن ما جان په خیال کې شهزاده سیف الملک بللو ما د بدرې لجیبا یو پوست او نرم دسمال هم را پټ کړ چې مې پر سترګو پر مخ اومخه نشه غونده شوم. یوه خوشبو وه په کې چې سر نرګسه پسې نه رسېدل چې د لونګو لوی بازار یې د پښو ګرد هم نه و. زه بېهوشۍ ته وم روان چې یوه پېښه وشوه. بدرۍ